خپل اندېخنې شریک کړي. هغه د کوم مشخص هیواد نوم د تراګرو د تمویلون کې پتوګه وانه خیست، خو ظاهرا نه پاکستان ته اشاره کوله. د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر کاملا هارس هم د هند صدر اعظم ته وویل چې ځینې تراګری ډلې په پاکستان کې فعال دي، نو دا په پاکستان غږ کوي چې د هغو ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي چې متحده ایالاتونو او هند ته ګواښ پېښولی شي. مودی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل دا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان خاوره د تراګرۍ د خپرېدو او تراګریزو بریدونو لپاره نه کارول کېږي. تر دې دمه د نړۍ هیڅ یو هیواد طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. طالبان وایي د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو پروسه به ډېر ژر په ځینو هیوادونو کې پیل شي. طالبانو ویاند او د دې ډلې د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د بېلابېلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي او د دې هیوادونو ډېر استازي هم افغانستان ته راغلي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واورئ چې سندرغاړي نغمه له طالبانو څه هیله لري.
اوسنۍ شیزی ټول تعلیم یافته دي، باید دوی ته د کار زمینه مساعد دي، دوی ته د اجازه ورکول شي چې کار وکړي، ټولنه د خپل ورونو سره مساویانه مخته یوسي.
عبدالله صادق د خپل شاعرۍ په اړه راته غږیږي.
ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لړزې ورو لیږدوي.
انور وفا سمندر د خپلو تازه شپږو کتابونو د محتوا په اړه راته غږیدلی.
زما چغه دغه ده چې تاسو د خپل فزیکي، ذهني، حسي، عاطفي هویت تر څنګ یو دروني هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده.
په خپرونه کې نور مطالب هم لرو، که ملتیا مو وکړئ و به یې ورئ. مشهور افغان سندرغاړي نغمه له طالبانو غواړي چې په موسیقي او د افغان نجونو او ښځو په زده کړو او کار د بندیز نه لګوي. نوموړی چې دا مهال په امریکا کې ده، زموږ همکار احمد تکل ورسره مرکه کړې او په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او د هنري فعالیتونو په راتلونکي ورسره خبرې کړې دي.
نغمه جانې ډېره زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو زموږ بلنه ومنله. ستاسو د هنري کارونو په اړه هم څو پوښتنې لرم، خو لومړی غواړم په افغانستان کې له روانو بدلونونو وروسته د اوسني وضعیت په اړه خپل ارزونه راته ووایاست.
سلامونه تاسو ته او اجازه راکړئ چې د طالبانو د بریان وروسته زه د شوزو پکړو وړو باندې یو څو لنډې خبرې وکړم، ځکه چې د دوی ډېر فوکس پر شوزو باندې دی. زبا داسې وایم چې ښځه په خپل ذات کې د مینې مور ده، او مینه د پاک خدای د هر بنی آدم په وینه کې پرته ده. مونږ تاسو طالب او هر څوک د همدې مینې په اساس باندې خویندې، میندې، پلرونه، مورګانې او ورونه سره جوړ شوي یو. نو له همدې امله زه د یو افغاني ښځې، مېرمنې او د یو هنري کاروان د اوږدې مودې د ملګري په توګه باندې داسې ویلی سم چې په نننی افغانستان کې ښځې د ټولنې د سم نیمایي برخې نه زیات تشکیلوي، او که دوی ته په افغاني معاشره کې په کلتوري لحاظ باندې دوی ته د کروندې نه د کور نه د کروندې پوری، د مکتب پوری، د مدرسې پوری، د کار ورشو برابر شي، نو زمونږ ړنګ شوی هیواد چې په لسو کلونو کې جوړیږي دا به پنځو کلونو کې جوړ شي.
نو له طالبانو ستاسو غوښتنه څه ده؟
غوښتنه مې دا ده چې مونږ خو وسنۍ شیزه یا وسنۍ ځوان نسل لکه څنګه چې شل کاله پخوا ده اوس نه دي، ټول تعلیم یافته دي، ټول زده کړې کړي دي، تعلیمونه یې کړي دي، نو باید دوی ته د کار زمینه مساعد دي، دوی ته د اجازه ورکول شي چې کار وکړي، ټولنه د خپلو ورونو سره مساویانه مخته یوسي. خصوصا ما واوریدل چې اوس شیزی کارو ته نه ځي، شیزی دفترو ته نه ځي، په موسیقي باندې بندیزونه ولګوله. نو زه په دې باندې زما باور دی چې طالبان کله د احمد شاه بابا او میرویس خان نیکه نوم اخلي نو په فکر کې باید زرغونانه او نازوانه هم وګرځي، ځکه چې احمد شاه بابا او میرویس نیکه نازوانه او زرغونانه زیږولې دي.
نغمه جانې، کله دا ویره درته پیدا شوه ده چې خی هیڅ کله نور بیا هنري فعالیتونه نشي کړی؟
هنر خو د یو ټولنې اړتیا ده او د ژوندانه د ستړیا یو وړیا دمه ده. زما هیله دا ده چې دا دمه دې د افغانستان د خلکو څخه وانه خیستل شي، ځکه چې د افغانستان خلک ډیر دردیدلي، ځورېدلي او ډیر ستړي ولستي، ډیر رنجونه، ډیر کړاوونه مونږ په دې څو تیرو کلونو کې ولیدل.
د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره ستاسو تصور څه دی چې طالبان بدل شوي که هماغه د 15 کلو مخکې طالبان دي؟
والله نو چې په شکلو کې خو څه تغییر نه دی راغلی، شکلونه خو هماغه څه دي لکه چې په خواول او په کړو وړو کې. نو څنګه چې تبلیغات روان دي ګوره، نو خدای دې وکړي چې هغه سي نه وي او اصلاح شوي طالبان، ځکه چې طالبان هم زموږ ورونه دي او زموږ وطن ته سوله راغله، خو سوله په هغه شکل راغله لکه څنګه چې ما تصور کول چې په افغانستان کې سوله راشي، ډولونه به یې، اټنونه به یې، سندري به یې، خوشالۍ غانې به یې، یعنی موږ دغه همای درلودل چې سوله دې په دغه شکل راشي. مګر متاسفانه سوله په داسې یو انداز، په دغه یو شکل راله چې ټول خلک حیریت زده، ټول خلک خوف زده شول، ټول خلک مایوس شول.
نغمه جان، اوس چې په افغانستان کې وضعیت بدل شوی، تصور کولای شي یا کوم پلان لري چې افغانستان ته یا د هنري کارونو لپاره او یا د کورنۍ او دوستانو د لیدو لپاره کله سفر وکړي؟
او فعلاً خو نه، اوس خو نه، خو ګورو حالات ته ګورو، ځکه چې دا مو وطن دی، د خپل وطن مونږ رغیدنه لرو، خپل وطن، خپل وطن دی، هر چا ته خپل وطن کشمیر دی، دا وطن یوازې د طالبانو نه دی، دا یو مشترک وطن دی، د ټولو قومونو، د ټولو مذهبونو وطن دی. په دې وطن کې چې هر څوک ژوند کوي، د افغان په نامه دی باید یاد شي. نو ولې نه، زه همیشه جسم د خپل وطن نه لیرې هم روحم دا اوسم په موږ باندې تاسې باور وکړي چې د افغانستان حالات دومره دلته دومره تاثیر کړی ده چې موږ ګرده مایوسه یو، موږ ډېر خفه یو، دلته هنري فعالیتونه نسو کولای. مخکې له دې نه چې د طالبانو په قطر کې د جرګې او د سولې خبرې روانې وي، ما ته د وزارت اطلاعات او کلتور نه پیغام رالی چې نغمه جانې د سولې د پاره که تاسې سندرې ولرئ. نو مونږ ډېر آمادګي نیولی وو، سولې ته مې سندره جوړه کړې وه، ډېره ښکلې سندره چې د همیشه زموږ موږ خو د قلم په ژبه او د هنر په ژبه خپل پیغام او مبارزه کوو خپلې ټولنې ته. نو سندرې مې ورته جوړې کړې وې چې خدای دې سوله زموږ وطن ته راولي، ډېر ورته خوشاله وو. مګر متاسفانه سندره مې دغسې ثبت شوله، نیمګړې پاتې شوله.
تصادفاً ما هم غوښتل چې له تاسو نه غوښتنه وکړم چې په یو برخه کې یوه سندره مو راته زمزمه کړئ، مګر خیر اوس چې تاسو یادونه وکړه، کولای شي یو برخه د همدغه ځانګړې سندرې راته زمزمه کړئ؟
د ګل په شان لالی دی را نواخستا بیننګا، د ګل په شان لالی دی را نواخستا بیننګا، و پتور پیکی دی کند کړم بخما دی نجنګا، یا پتور پیکی دی کند کړم بخما دین جنگا، د ګل په شان لالی دی را نواخستا بیننګا. افغانستان حساب خانه خونه دا دوران چاری سمول بغوړی، د خپل راتلونکي د تاریخ نه پڼو د جنگ تور چکی پکول بغوړی، د پاک مینې په جذبه
زبت پاتا یا کسار شکنا آئے زبت پاتا یا کسار شکنا ایتا وطن دا بیو رکازو یا دا زڑگی سرا بس دے یار شکنا لتے غم جل وطن فخڑو دختو زبت پاتا یا کسار شکنا او
د نغمه مرکا او د مرکی په پای کې مو د نغمه په غږ د عبد الله صادق د شعر یو برخه واوریده. عبد الله صادق کلونه کیږي چې شعر لیکي او درې شعری ټولګې چاپ دي. ښاغلی صادق وایي په شعر کې ډیر څه ویلی شو خو هر څه نه. له نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. صادق صاحب مسافر موجنی خاونده د زړه هیلې مې نغمه شوې او ته ټپزه یک هزار جانانه ستاسو غدرې شیری ټول گی دي چې ډېره مخکې چاپ شوې دي. له هغو کتابونو را ورسته ستاسو کومه شیری ټولګه نه دراغلی وجه څه وایني چې دومره لوی وقفه کې ستاسو کومه شیری ټولګه خبره نشوه؟
یو لامل دا دی چې دلته په کاروبار مصروف سوم. هغه وخت کې زه مسافر وم او هیواد نه لري مار وظیفه درلوده او دلته زه کاروبار مصروف سوما. کاروبار ډیر سرګردانی لري یو لامل دا دی. دویم لامل دا دی چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی او دا بدلون باید در چا په ژوند کې راسي. اوس هم سره د ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده خو په دې هڅه کې وم چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخه باندې ویشلې شو د ګډه سره چاپ کوم او بیلې بیلې کوم دا هم باعث د دې سوچې وزنډول سي.
تاسو ویل چې بدلون راغی څه ډول یو بدلون؟
بدلون خو په هر انسان کې باید راسي. موږ تیر عمر د لوکتوب د زلمیتوب شاعري د هیڅ مثال غزيات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبني کله چې د خواهشات او غوښتنی لټکر او خند سره مخامخ کیږي دلته د فریادونه کوي. بدلون در چې اخر څوک چې 50 کلنی ته ورسیږي او ترغه یې مووري نور خو باید په انسان کې بدلون راسي. ځکه دا د انسان ټول ژوند یوازې بیولوژي نه ده. خواهشات د انسان دا خو یعنی ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حد پورې دي. تر دې نه مخکې ژوند خو ډیر لوی ده.
یعنی دا خبره د معنی لري چې عمر چې د انسان په تخلیق اثر کوي هم یې لوری ور بدلوي او هم کېدای شي ځینې نور تغیرات پکې راشي.
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دیو دا مادي ژوند دی زموږ بدن ده د بدن اغیزې او غوښتنې دي. دې به داسې یو مثال ورکول دا لکه د یو بټۍ وي د خښتو. د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي تیل سوځي ربړ پکې سوځي نور د سون مواد سوځي په بټۍ کې اور بلیږي او پخېږي پکې خښته. زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک یعنی معنویت او له ځواک نه دی. زمونږ مادي وجود سوزیږي دلته اور بلیږي د یو کارخانه ده او رشد پکې چې کوي وده پکې څه کوي معنویت. نو اصلي د ژوند مقصد دا دی چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید معنویت ته متوجه سي خپل معنویت لوړ کی. زما په اند د ژوند اصلي سفر هم دا ده چې معنویت پکې وده وکړي. ځکه د بدن دا خو تر 40 کال شپته کال سل کال پس اخر درته وایي چې نور د تلو نه مې پرېږدي دي.
اوس که یو شعر در نو ور صادق صاحب
یو څو متفرقه شعرونه به داسې وایم چې د ظاهر په دود که هر څوخه انسان يم د باطن په تور ځنګل کې لا حیوان يم د کردار تخم په خپل لمن شیندم زه پر دغه ځمکه خوار یم هم خان یم ټپی وایم خوږ ترتیل په تلاوت کړم په نصاب د مسلمان افغانستان یم او په پاخه عمر پرهیز لغړو خوي په پاخه عمر پرهیز لغړو خوي لپی مخو سترګې اړوم روان یم.
صادق صاحب ډیر وخت مشاعری کړې د کتابونو مو چاپ دي. ښه شعر ستاسو له نظره کوم شعر ده؟
د ښه شعر خپل وخت دی. یو شعر په یو وخت کې ارزمې کو ډیر ښه شعر وي. نو که د شعر هر وخت په خپل وخت کې معنا وی لري یعنی دا یو وخت پتا ته یو شعر په وخت باندې په زړه باندې خو لګيږي هغه وخت بس ته طبیعت هم دی ته ماده چې دا شعر جذب کی او بل وخت به دی او بل شیر په زړه خو لګیږي د انسان، یعنی دا د انسان په خپله د مازغه د انسان د مزغو فریکوینسي او د انسان د خپل باطنی حالت پورې مربوط ته یو شیر نن خو لګیږي سبا خو نه لګیږي. دغه سی زه فکر کوم چې په خپل دغه معیار وي،
یعنی یو ښه شیر تل ښه شیر نه وي،
نه تل ښه شیر نه وي، یو وخت به ښه لګیږي یو وخت به نه لګیږي. نو
که پتا خو لګیت ښه شعر ده که خو نه لګیت ښه شعر نه ده،
طبیعي خبره ده. خو هر سړی خپل قضاوت کوي نه، ده خو ذوق پورې تړلی ده، د هر سړی خپل ذوق دی. یو ښه شعر به یعنی یو غزل ده تی ووایه په دې غزل کې تاسو ګورئ نن سبا خو دا فیسبوک ته کمنټونه به راځي، هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستایي، نو انتخاب هغه سو. ته یو ورځ یو ورځ دی پلو ته زړه کېږي، پلو دی خور ده چې په دې هوټل تیریږي، د کباب بوی در باندې ولګېد، بیا وایي چې او چټي مې دا خېټه په اوس په پلو ډکه، اوس دا په کباب څومره بوی ده، کباب په خورم. دا طبیعت دی د انسان. زه خو یې دغه معیار بولم، ذوق یې که معیار وګڼل سي د ښه شعر او بد شعر، نو ذوق خو بیا په یو حالت نه وي.
تاسو ویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړي ته ښه ښکاري، خو یو شعر کومې جامې باید کړي وي، څه ډول ځان سینګار کړی وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي؟
یو خو شعر دا ده چې هغه اول د فصاحت او بلاغت او دغه په ښه ژبه وي، په ښه تشبیه وي، نوی خیال وي، که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي چې څوک یې اوري په هغه باندې، یعنی لفظي او معنوي ثقالت او هغه ونه لري. دا خو طبیعي خبره ده، ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده. خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکړي. له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه نه ده نقد کړي. مثال خبرې، موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو، مایوسي د مایوسۍ خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي. دا اوس مایوسي خبر اوس یو سړی آلریډي خپه دی، مشکل کې دی، په هجران او بیلتون ځپلی دی، او موږ ورته همدا شعرونه وایي. د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري، هغه فولډ کوي، هغه ضربوي یو شی. نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته، دا خو ما مخکې عرض وکړو چې یو انرژي ده، یو وایبریشن ده. دغه وایبریشن که بل سړی وایي همدا د غم داستان تکراري تکراري دی، په غمونو کې ډوبېږي. نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزی ور انتقال کی، غیر له دې نه چې هغه کې یو ښه سوچ وي، یو ښه ذوق وي. دغه طبي اړخ ته موږ بیخي د شعر متوجه نه یو. موږ ښه شعر هغه ته وایي چې احساسات پکې ځپل شوي وي. ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لرزی ور لېږدوي، مثبت لرزی ور لېږدوي. علاوه له دې نه که په یو تیری پکې یو معنا پکې، د خلاصه خبره ده.
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته.
او زه مثال به په شعر کې درته وایم. ملا ټولې بستا واورم، خدا واوره، پارسه کې مې د عقل برخه غواړم. یا لکه دا شعر وستا سو څومره پکې راغلی، د اذان او د ټپو رشته په خده انقلاب، د دې نصاب په نغمه غواړم. وستا ست پکې دې کیس خبر را نغله، سیاسي خبر را نغله، راغله کنه. بل تیری خبره مثلا ز د یو تیری ده چې یعنی دا موږ چې اکثره چیز د کوو د زده کړې ستوي، دا یعنی یو معلومات تیر ټولوي، د کتاب له هاردویر نه راځي، د ذهن سافټویر تر راځي. فکر دې ده، ولی ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې دی په خپل خپل انرژي مصرف کی. اوس دغه مفکوره په یو شیر کې، مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي، ډیر په خپل تن کې د عمر بندیوان دي. د سرغله کرانغله اوس دما نور داس شاعری و مخکې شاعری کړو وسه دغه د ځوانانو طبیعت مې څو شعرونه پکې وایم. مثلا په جندو زړونه انزور کې مینانو، نند خکلو د جفاف زد لاریون دی. یا دواړه سترګې صادق په هنزي دي، خکل مخې په مجموع کې په هنتون دی.
صادق صاحب، تاسو ویل چې کېدې شي خپل فکر د شعر حساب کړو، خو اوس دلته دغه توپیر هم پکار ده چې مثال لمونږ نه دغه خبره په عادي ډول کېدلی شي که نه په هنري ډول. مثال دا ډېره مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډېرې زیاتې خبرې وي، خو هغه شعر کول هم هنر غواړي، هغو ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده.
په حکمت کې یو خبره کېږي، وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده. نو دغه ډول له هرې خبرې سره، د یو وړې خبرې سره، یو د یو واړه مفهوم سره، یو خروار شعري هنر هم پکار ده. نو دا شیر په شریعت کې بیا د هنر بیرته دغه دی جذبات او د عاطفي او د احساساتو د خو پیس وخت کې نه دغه اړخ اګنور کېدلې نسی نه په منش غورځېدلې نو د په کار د هنر خو شیر خود د هنر ژبه او دا هر څه مفاهیم راوړي خپل خیالات راوړي ستا په ذهن کې ډېر خبرې هنري نه ای دستا خپل هر مشاهده هنری نه ده هر تجربه هنری نه ده هر عقلی استنباط هنر نشی کده نو دته مجبور هنری هغه کې بیا دی د هنریت لپاره بیا یو خاص حالت چې کله کله د انسان دغه موډ طبیعت بیا هغه سی هنری بیا وای
ستاس په شعر کې ولا سی رنگونه هم شته زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړه ما ته خپل نصیب معلوم دی کنه
موږ تاسو خپل ماضی نه یا حافظی نه نس وتلی کنه کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه وي خو د تیر عمر یو حالت را یادوي نو طبیعي خبره ده فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوره غوړوه دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده د یو رواج او دویم دا ده چې شاعر په ډېر هغه کې د امپتی تجربه کوي امپتی دا معنا چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان درې د شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان یو یتیم دی یو بېوزله ماشوم دی په روډ روان دی په سړک کې وږي خرڅي دغه حالت کې ځان درولی شي په عین زمان د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي خپل ماضي ته تللی شي او د ماضي هماغه حالت هم ځان راوستلی شي نو داسې تجربې څه ناڅه ما خو تب ازمایي کړې ده یا به کامیاب هم یا نه یم خو په تاسو پورې په لوستونکو پورې اړه لري
ستاسې ترنم ډېر زیات مینوال لري اوس که یو شعر په ترنم کې راته ووایې نو دا به لا ښه شي
په سپینه ږیره ترنم خو به ستاسو څه وویلې نو
خدایا حالات خدایا حالات دلم بلم بجهان بدل کا یا میلون کن کا یا میلون کن کا ما بی زڑکا زما زان بدل کا جوندی للا سا پہر لوری فریادی شوربا جوندی للا سا پہر لوری فریادی شوربا داد جنگونو داد جنگونو وینو تگئی خپل انسان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بی زڑکا زمازان بدل کا نمنگ خات شو نو هم دے چا باد تپری خوت نمنگ خات شو نو هم دے چا باد تپری خوت یا متندی ربا یا دا افغانستان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بزڑ کا زمازان بدل کا بید ارمان ل جنازو صادق سو پکے بید ارمان ل جنازو صادق سو پکے دزڑ پنم ہے دزڑ پنم دے حدیری تنو ننوان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بے زڑکا زمازان بدل کا خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا زما پنم پا زارا تو باندے شالما
نصیب معلوم دیکھنا ماتا دا خپل
روزګان په مرکز ترینکوټ کې مشاعره وشوه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دې مشاعرې ته له نورو ولایتونو هم شاعران راغلي وو. د مشاعرې په اړه نورحال په راپور کې:
د مشاعره تیر شپه د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ځوانانو لپاره د غازی امان الله خان په تفریحي پارک کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا جوړ شوی و. په دې مشاعره کې چې په زرګونه کسانو ګډون کړی و، په روزګان ولایت کې د شته شاعرانو، لیکوالانو او ناتفاهانو ترڅنګ د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو او ناتفاهانو هم پکې کې ګډون کړی و.
نه بارکزی نه اسکزیم د خاپور او پلرو وطن دادی زمانه سلامونه
کوي. دغه مشاعره په دریو برخو ویشل شوې وه. لومړۍ برخه د خبرو یا وینا، دوهمه برخه د شعرونو او وروستۍ درېیمه برخه ورزشي نمایش ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې په پیل کې دیني عالم مفتي شیخ مولوي محمد عیسی اطمینان خبرې وکړې او په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې تر ختم وروسته د افغانانو ترمنځ پر یووالي او ورورولۍ ټینګار وکړ. نموړي لټول افغانانو غوښتنه وکړه چې په خپل منځ کې د وروري په فضا کې ژوند وکړي.
نصرت مخ کې د پر پته اول به د خدای نصرت راځي بیا به پته راځي. دا مجاهدین دویم اول د خدای نصرت تا او بیا ستاسو کومک او سبب دا چې تاسو موږ ته استقلال راکا موږ شملی مودنګي و تاتلی موږ به په خوالون ګوتن نه سوتړلې اوس موږ لشاد دومره چرخلونه هم لګړي دا تاسو د وینو برکت.
د شاعرانو شیرونه هم تر ډیره پریوالی او د جګړې څخه پر کر کې راڅرخېدل.
پپل زئی نه مامزئم نه غل جئی نه بارک زئی نه اسک زئم د خاپور او پلرو وطن می دادی اختر زئی په جن از یغم چې یو خلک دی راوته
زمانه مو سلامونه کوي جفا ملګرو زدر نتل یم لدی فان دنیا مرګرو زما د یتیمې کورنۍ او بچو خیال بندوي درته پرې شي امانت مې پنجړه ملګرو زدر نتل یم لدی فان دنیا مرګرو
ز پښتون یم د سولې طرفدار یم ز جنگ نه غواړم د
د مشاعرې په پاتې برخه کې د وشولو بغاړو ګډونوالو ته بیلابیل نمایشونه وړاندې کړه. په وروستۍ برخه کې یو شمیر کسانو ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا تحفې او نورې جایزې هم ورکول شوې. هیواد ته د طالبانو په راتګ سره دا لومړی ځل دی چې په روزګان کې په دومره پراخه کچه مشاعره وړاندې کیږي.
انور وفا سمندر تازه خپل شپږ کتابونه چاپ کړي. دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفانی او ټولنیز موضوعات رانغاړي. لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي. دا شپږ کتابونه خدای شته، د درک شیبې، غږ د کلمو روح، دعا ځان سپارل دي، د حال ابدیت او د مینې اکاډمۍ دي. د همدې کتابونو په اړه د مرکې لومړۍ برخه په دې خپرونه کې او دویمه وروستۍ برخه به یې په راتلونکي خپرونه کې واورئ. سمندر صاحب، ستاسې شپږ کتابونه چاپ شوي، دا کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوي؟
که ډیر وړاندې لاړ شو نو د دې کتاب د لیکلو پیل سرچینې ډیر تر ډیره دوه کلو ته نه رسیږي. څه کم د کورونا د لومړۍ څپې له پیل سره وه. دا ځکه دا مهال و تر هغه د مخه مینا اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل، غونډې یې درلودلې او پوهنیز کار یې کاوه د مینې په باره کې. څه خبرنیس کارونه هم کول. نو کله چې د موږ سیمینارونه غونډې وځنډېدلې د کرونا د لومړۍ څپې د بندیزونو له امله، بیا د مینی اکاډمي بنسټګرو غړو د دوی په وړاندیز زه وهڅولم چې دوی په استازولۍ زه مینه راغونډه کړم، د کلمې جامې ور واغوندم او د ادب او د مینې مینهوالو ته وړاندې کړم. نو لږ وخته پیل شول، نو بیا په دو کې فقط یو کتاب نوی ور برابر شو چې هغه خدای شته. خدای شته تیر کال د مرغومي میاشت کې ما یو ځینی سکتې سره مخ شوم، نو بیا کله چې زه مریض شوم ډاکترانو استراحت راکړه بشپړ، او په خوراک بندیز و په ګرځېدا او په هر ډول فعالیت بندیز و په کور کې وم. نو اوله ورځ مې حالات ډېر درنی حالت مې ښه نه و، یو پټ کړاو کې اختم. ولې دویم ورځ زما حالت لکه یو سپیده داغ ته چې وزم داسې یو رڼایي روانه راغله. نو بیا هغلته ما شروع وکړ د یو څه بچې د خیال وزرو زه هلته رسولی شوم، او هغه څه به یې راباندې تجربه کولی شو، هغه به ما راوړل، د کلمو جامې به مې راغوستلې. نو دا د خدای شته لږ سره پیل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې دوه بجې هم راجک سوی څه مې ور زیات کړي دي د ورځې م. نو په مختلفو وختو کې و دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم. دا سره دي چې یو ناروغي وه خو د ما لپاره یو روحي تکامل و، د بیا زیږون یو زیری و.
په کم وخت کې مو ډیر زیات څه لیکلي، شپه کتابه چاپ شوې، یعنی د کرونا وایرس له راتګ سره تر دې دمه څنګه یعنی دومره ډیر کار کېدی شي، نور دومره څه ونه شي کولای، دومره حوصله دومره انرژي ورسره نه وي چې په دغسې وخت کې چې یو وایرس راغلی وي، دغه وایرس مثال خلکو ته اندېښنې ور پیدا کړي وي، یو قسم یې له کار او له ژونده فکر یې بلې خوا ته اړولی، خو تاسې بیا هم له دې مسایلو سره سره دا شپه کتابونه ولیکل.
یوه دعوه لرم او په دغه دعوه تر اوسه ولاړ یم چې لیکوالي زما لپاره مینه کول دي، یعنی ورکړه ده، مینه د ما لپاره ورکړه ده، هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره دا مینه ده. نو زه هم د دې لپاره مې چې اسانه لاره پیدا کړې د کلام ده، کلام د ما مرستندوی ده په دې برخه کې چې زه وکولی سم هغه څه چې د ما زړه یې لري، د ما زړه یې ژوند او ژوندو ته لري او هستۍ ته لري او د هستۍ څښتن ته یې لري، هغه د کلمو په ګلدستو واوړي او د باندې راوځي. نو په دې خاطر په ما باندې هېڅ ټول فشار نه و. تاسو باور وکړئ مثلا زه به د شپې درې بجې جګ شومه، ژمه هم و، هوا به هم سړه وه، ما به ځان سره یو غلی د موبایل ګروپ ولګاو، یادښت به مې نیوه. نو کوروادانه به را جګ شو، ماته ویلي چې وه سړی ډاکټر څه درته وویل؟ ما به ورته ویلې دا ما درملنه ده، دا ما عذاب نه ده، دې سره زه په کړو کېږم نه. او دا مې ځان سره تعهد ده چې هېڅکله به د زړه له اجازې پرته، د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم. نو په هغه خاطر سره دغونه چې ځان آزاد ګڼم چې څه لرم او څه نوي بویولی سم د حقیقت له نویو اړخونو نه، هغه باید د کلمو په جامو باندې ښایسته کړم، د باندې راوباسم، دغسې لوستونکی هم حق لري. په دې خاطر هم موږ مینه اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپږ وړه کتابونه ډالۍ دي. دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بالاخره زه به تاسو ته امضا کوم، دا انداسي ورسره چاپ سوی دی، دا څنګه سره یې کتابونه، دا د دوست عمومي نوم ده، نور ورسره لیکل شوی دی، یو غږ ګرنا یا درک شي چې دغه کتاب نوم ده. تاسو ښاغلي هماني واته په ټول درنخ ډالۍ دی. نو په دې خاطر دا ټول ډالۍ دی هر هغه چاته چې زړه په دوی کې سلطان ده. زما چغه دغه ده، د خدای شته کتاب چغه، د درک شیبي چغه دغه ده، چې تاسو د خپل فزیکی ذهني حسي عاطفي هویت تر څنګ یو درونی هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده، او هغه باندې د خدای ټوله ښکلا په هغه باندې ځلیږي. تاسو هغه درونی هویت را د باندې کوئ، هغه هیواد چې تا اصل وجود ده هغه په تا په زړه کې هم سات. د ازادۍ راډیو دیوی واورېدونکي په زړه کې شته، زه یو ټولو ته دا خط ورکوم چې دغه ابدي وجود د دوی په دننه کې شته. دغه وجود کرابیک شه، دا فقط یو څه پیژني، هغه دا دی چې بل ته څه کولای سم.
کله چې انسان په دې طبیعت راویښ سي چې زه ژوند او ژوندو ته څه کولی سم، دا تر ټولو سپېڅلی مخلوق ته چې د مځکې په مخ ګام اوچتوي. دا پټ سلطان ده، دا اصیل بچای ده، دا د معنویت اصیل لاروی ده. نو په دې خاطر سره لیکوالي د ما لپاره عذاب نه ده، د ما لپاره سره کښل دي. نو په هغه خاطر سره حتی په دې کې بعضې کتابونه شته چې دا اول ټوک ما نومول درک شي، دا اول ده، په دې پسې دویم را روان ده، دغه متن هم ډېر برابر شوی ده، یا د مینی اکاډمۍ باغ ده، دغه دویم ټوک هم را روان ده، یا حال د حال ابدیت ده، دغسې دغو بل ټوک هم را روان ده. نو دا ټول خوار و زیار دغه ده، او زه په کلکه درته وایم، زه دغه وایم چې که دا ما ټوله لیکوالي ټوله دغه له دې سره د ما 23 کتابه سو، که دغه ټول لوستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټولې هستۍ سره، یې کوي پرته له هیڅ ډول تعویز توپیر، پرته له ټولو ژوندو سره، له یوې چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخ د انسانانو ترمنځ یو شهزاده انسان پورې، د ټولو سره مینه کوي. نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو، زه به یو کامیاب وم، کنه بیا هم داسې فکر کوم چې نواموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیا یم او خپورې کوم.
اوس به د دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو. اول به دا د درک شیبې کتاب راواخلو. دا کتاب لوستونکو ته څه وایي؟
د درک شیبې هر لوستونکي ته دا زیری ورکوي چې د هر شیبه د درک په یوه ځانګړې شیبه کې واقع ده. د هر شیبه کولی شي د خدای پاکړه تر ټولو تازه پوهه ترلاسه کړه او د حقیقت تازه کشف وکړه. فقط دغه زیری لري هر لوستونکي ته، او زه هر لوستونکي ته دا زیری ورکوم، دا ډاډ ورکوم که دوی وغواړي دوی هره شیبه کولی شي د حقیقت نوی عطر کشف کړي. په دې کې هغه هڅه ده د شیبو قصې دي یا د شیبو روایتونه دي، په یوه ځانګړې شیبه کې یو څه را ترلاسه سوي دي چې زه هغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه وراغوستې ده، ذهن خیاطي کړې ده پکې او خیال پکې پنځونه کړې ده، او دا پنځګر هر موجود ده. هر اوریدونکی د آزادۍ رادیو په دغه موقعیت کې قرار لري، مونته ممکن زیاتره تر اوسه بل قوالت کوي، خو په دې پدیله چې دوی ټول بل پیل حالت ته راشي.
بل کتاب چې راواخلو، دا کتاب مخکې تاسې یادونه هم وکړه، خدای شته، د مغزي سکتې، د ورځو شپو تجربې، نورې څه کیسې دي پکې، یعنی څه ویل شوي بغیر له دې چې تاسې یوه پیښه تیره کړې او هغه تجربې مو یادې کړي؟
د دغه مرض په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعا هم دا څه په ځان کې تازه کړم چې زړه په ما کې سلطان ووسي، او زړه هغه څه چې ما ته راکول په دغو شیبو کې هغه ذهن خیاطي ورباندې پیل کړه او دا کلمې ترې جوړې کړې، دا د باندې راووتل. نو د دې هڅه هم دغه ده، په تکرار د خبره پکې راغلي چې خدای شته، خدا چې تر هغو په باور ونه وړي، د انسان په ټول وجود ونه وړي، د انسان په وجود ونه وړي، دغه پوهه صرف یو دغه ده ذهني خاطره ده. نو ټوله هڅه پکې دغه ده چې انسان سره، انسان ورور او انسان خور سره دا مرسته وسی چې په دې وضعیت راویښ سي چې خدای شته، نو سړی باید چې سي پروا وکړه، حتی د ځان پروا باید ونه کړه. نو دلته دغه څه راټول دي، او لوستونکي کولی سي چې په دې باره کې نو ډېر څه ولولي.
د مینی اکاډمۍ باغ، د غږ او رڼا عرفان، دا کتاب کومې کیسې لري؟
زه یو خوږ ملګری لرم، دا لیکنې کله کله تاسو په فیسبوک پاڼه کتلی چې د دې له خولې زه قصې راوړم، د مینی اکاډمۍ سیان. دلته دا کتاب که د لیکل درته وایم چې تقریبا 10 کاله د مخم پیل شوی وو، په یو ډول خو هغه ډېر وخت په لیک نه واوښتي. یو وخت کې ما اورېدلی و چې افلاطون د اکاډمۍ باغ جوړ کړی و، نو لږ ځوانۍ نه تنکۍ ځوانۍ نه د ما دا خیال و چې یو وخت کې زه هم داسې یو باغ جوړ کړم، خدا به د مینې باغ. نو دلته هم بل عنوان ورکړ سوی دی، د غږ رڼا عرفان. دلته هم کوشش سوی ده چې لوستونکي سره مرسته وسي چې مینه د تر ټولو ژوندۍ جهانبینۍ په توګه ومني. مینه ژوندۍ مکتب ده، مینه د ټولو مکتب ده، مینه د ټولو پوهه ده، او مینه د ټولو اړتیا ده، او مینه د خلقت اساسي دلیل ده. د موږ او تاسې د یوه یو د شتوالي او د استثنایوالي راز دغه ده چې خدای مینه کوي، می خدای لټول ارواو سره مینه کوي. نو دلته هڅه سوي ده چې دغه ډول درکونو فکر او د روح سره کونو ته د کلمو جامع ور وغوستل سي او څنګه چې د کیسې بڼه هم لري د روایتو بڼه هم لري.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو مجلې د پای په شیبو کې مو په خدای سپارم. تر بیا ښه وخت ولرئ.
پتہ دا زما دو غریب جانانا جانانا تا تا خوب پتا دا زماده